पड़े पड़े
वा वा क्या ली कोर दिल लगा ले डक्शा मनम दे
यार अच्छा और बोला मुझे अकेले की ये उतो ये खाली पुष्पन पूरी गई हम को लगा चार से तुझ कदवानी हुआ
ना ना तू बोले तुझ कदवे समदामे मत खान मुसीबत खाने
चलार गला वाय वाय चावा पाजा दाहे मात मुसीबत देर किधर लगेगी
गले शख्याली वो भी खड़ी खूब जंग गई तम तो चिनार गुल खबरों तो आवाज़ वर के
आवाज़ खुद वर का हम दे मोटर टायर तो चे आवाज़ वर न के मोटर मंडा दूसरी वाहे लाए हम दास दूसरी खबरों तो आवाज़ वर न के पंजवन के आवाज़ और अकवान दम न पैदा कीजिए
क्या लिखूँगा न दास वाले तो पंजा का चीज पारा सी
اوملی ده ده آوا خبره مکوله زما خبره هم پا آوا راغله زما کوتره وحی چکره ده چنارگل پجرندشی لره و بره آقا دی وی گوره ده جرندن بام پسر که نازده
ده خوز ما سلام ترازی پویگی چه چنارگل ده خیالی ملگره ده ده بام پسر ده غنمونی نه ارتشیندم خوی آوا خبر است؟
کوما خبره؟
از نجی کم گیدار بیداره در نو تخته بی
دات سوائه گیدار خو کوتره نشی تخته ولائه
پیدا که گی یو نیم گیدار چی کلنگی چرک تخته ولائشی کوتره خورتا نزوارم ندی
چناریا زما خواه تو بیشاری نکه خلو با دی خوانه را که گه که نی بیادا کگی خلی پسوک سمیگی
در ازر چنار گلا چه دجرند دی بام پر سر دی کوتار سای لکو ایمات مصیبت دی امدل تا دی مرچو پر سر تناستوی
مخش ایمات خانه تی تنگای آوازی پری خوده چه دوی در ناخوار آوان شول
رکی که لالا بیغمباش بنی آدمان دی پر نخبره خاندی راتا زما دومره حوصله نشتا
خیر دی حوصله خوی احمد خانه که دی اجازه وی یو خبره می در سره یادوله
وای امیده چه دی ویل
دا کلیوال لطانه لگه گیله لری ما وی چه زبه در سره یاده کم
ولی سه خبره دا چه گیله کهی دا چا باخته می او را چوله که دا چاشنه غنم می ری بلی دی
ندی دا چا باخته او را چوله او ندی دا چاشنه غنم ری بلی خود دی کلی دی خیر کار چوی خیر دی ورته رازا
چی چی دی خیر کار؟
گور را تو غصه مکوه آقا ورز دی سڑک جوڑه و لاشر که دی تی پا نیمایی که پت شوه وی بیا داسی مکوه
امید گولا دا وڑی خبری دی دوم را اندیکنه مورتا کوه کلیوال دی لما نگیلی نکی
سنگینه زویا نام خدای بی بی دا خوی دیری تیگی را وڑی دی
هو مور جانه پر ٹکٹر که خود دیری تیگه زاییگی
سنگینه زویا پلاسو ده برکت شا خوو چه ده کور جوڑه اولو تا ده تیگه راوڑه ده هر کار پایل سخت وی
هو پلار جانه ماوی چه تیگه با تیار زای پزایی کو چه هوا کشی ده کور پا جوڑه اولو بام پایلو کو
خپل کور می دیر آرمان ده سنگینه زویا ده دیر کلون پا ماجرت که پا کرایی کور که وسیدو پا خپل کلی که خوب ایداده چه کور ولرو
انشالله چه دارمان بری پورا کم پلارا یوازی تا امور می دعاوی را تکوی
زویا دی ملائک پا وزارو پچی دعا خوبش پا وراز در تکو خو یوا خبر باز ما منه
پس درگو بای منم کما خبر امور جانه
پا کلی که ما بخوانه کورز را تنگی و نی کوتی سمی وی نی انگر پراخو دی سروی لپار خویت مناسب زاینو
بیغام او سمور جانه دا زل با ساسو پا دوا خلوی کور جوڑه و ده ساروی لپاره با دوسی دولو کورتو نلری زای جوڑ کو
الا دیم رستندویا و سسنگین زویا
آمین
نن خو ملالیت نخ کاری چه دا چشوه
ملالی لکه چه چای راوڑی
هو ویلی چه ورندار با می چای رادم کی زبای راوڑم
آغا دا راغلا او چایم راوڑ
سنگی لالا چا می راوڑ اندل تکی دم
نا ملالی رازا دل تای راوڑا
شادا لالا
ملالی لوری پده تیگو که ورو رو رازا چې په خیر په تیګو کې خوګ نشي او چایم درنه توی نشي.
خاده مورې، تیګو ته مې پام دی.
خاده شي ملالۍ لورې، چای هم دلته کېږده.
خاده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه درخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرېدی چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
بیجار دې شم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنگینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړی او زما نانځکو ته به.
خو ورته ووایه ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به پکې لوبوم، سندرې ورته وایم.
امید سویا، دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دې کونج کې یو ځای جوړو. خو ګوره مورې، یو کار به تام کوي.
وایا مور دې ژر شه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نه شي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا، اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغوي دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې راټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې راټکوري کې.
ښه، دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کار سره بلد شوي زویا. دا څه موده کله لرګي ماتوې کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول؟
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه لکه مڼې او انار پاخه کړي چې یوه یوه له څانګې راشکوم.
امین زویا، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وې اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مه شې،
ژوندی اوسه.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او پې دې
یار، په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی، هسې نه چې وزه دې وکړم او د توتي غوندې والوزم.
نه زویا، د توتي غوندې به نه الوزې، بیا زنګلو ته درپسې نه شو درتلی. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایا پلاره، څه دې ویل؟
همت خان ته دې نصیحت وکاو کنه.
پلاره، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل کنه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي.
ښه، چې داسې ده، زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتمه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګل او همت خانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه گزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مز د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل گزاره کی.
سمه ده، تراکه زوی جوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړ. اوس نو چنارګله، ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. گورا نو گور دے لگالے ڈاکچا
چنار گولا تانو کو خیالی لے رے گزارا کڑکانا
خود بھائی لگی گزارا بھی زورا ہو رہا دو کوتر وہاں گئی کوڑے نہیں دی دو
راکا اس نو زمانو بات دے بولی در ٹول نم یو میں تر لے گزارا کرا
من بے ماتا مصیبت بے گا دے لگا چبیا کو لگی چن کور وہاں کھڑا لیتا
شکم راگ آئے رضائی کیٹو کے پے کو
یارانو مارانو سنگ سر خان دے یاران ماران پریدا کپوری کے آشوک ہے داتی کا گزارا کا
تصور اچھے زدہ سلمانے بکس پر تکیے دم ناقصے یاو دعا درے
یار عاشقا ود شرما ولم دو متر تر چنار گلم شاتا پاتے شوی
و خیالی در تخوای نوم دی عاشق دے او زور دی تپوسم نو
خدا سما خزاوا دے کلنگی چرگان غلا
نا عاشقا تو سپریکتا پچا عاشق وے کہ اسی دی دانو ما وای کی دے
تو پتہ اچ
ماہی والے چن مخ پکلی کے داس چوک نہ پریک دو چنو میں لو یا کھلا پزا نہیں کئی خو گوردا پکے نہیں
عاشق خیر دے ورتا ہوا یا چکو ما جو کی دے کڑی وی کہ علی تے سوا مار کا کنا
ما میں زورا وے وان دو دورو عاشق میں نہ کڑی
نہ نہ دا خبر نشتا وام خبر ایمان عاشق کڑی دا خوش اسی جان تیر باسی
یہ یو چاویل چھ دے کوئی قاف پو کمی خواہ پی رہی مایانو مایدہ ڈول بھائی ورطا واکھ بیا کم دیور پسی را غلائی وو دیو لڈارا دی خوشحال خیلو کلی طرح و تکتے دا
یارا وائم کریک چاہ دا سیوی بیا کوئی دا شکنو مبارک چاہ
وائم مبارک مبارک
مبارک
نا مبارک دے تاسے او دے دا عاشق دا سلمانے بکس
کور دے لگا لے ڈاکشا چیر تا لانے وہ درے گا
ہلے ہے ہلے راکھو چھے کنی وہ راکھو چھے ہے
ہلے باتا مزی باتا راو دا گا مائزان تسی دا عاشق دور تا چانا نے دے نکو
اے تا تا ہم دا عاشق نو بنا خلی خیالی عاشق خطر شو عاشق ترائی تاک شو عاشق مر شو چھڑکانو کالا زستا ساتھ پارا ڈول نہ
پارا ڈول ہوئے
زماخ پھل بخش دے چھو ٹھول کلی وار ٹھول سی یا بتم پہ خبر سے ہو
منگل گاڑی گو منگا دسی میں ڈول گاڑی گو سائپ کے سکار
ڈھول
گلے کا چپ خبر ہوتا ہے پوچھوا لکھا
ڈھول گلے ملک سے
خاوس دا وای چې پدیش نه سار کیسه خبره ده چې ډول ډنګا وو
مالک صاحب نه پری دی په دې کله کې اوسو تا نه دی چې ژوند درته سر اور کړه ده
دا څوک دې چې تا زاروی والکا
مالک صاحب قربان ده سب یو داد کوله کې چرګانو غل دی ته وای یو
خیاو
او بل د کوتر مونګره دی او بل د ژوند کی در ده ته وای دوا درې
یارا شکا په یو دو درې دې سپونه شو د کولنګي چرګانو غلی څوک دی د کوترو منګره کوم یو دی او د ژرندې ګیدړې بیا څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان ده سب د کولنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ښه، او دا د کوترو منګری بیا څوک شو؟
د کوترو منګری ته پخپله یې بدبخته، او د ژوند ګیدړ چنارګل.
ښه نو دوی تاته څه وایي؟ ولې دې ازاروي والکه؟
ملک صاحب بلا دې وګرځه، خپل نوم یې راباندې سرو ورګرځولی دی. د عاشق په نوم مې رشخان وایي، رشخان.
دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا ونه ځوروي، خو دا نغاره دې ولې ډنګوله؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته د کلي ملک، زما حرض واوره.
ښه ووایه، غوږ مې دی.
ملک صاحب قربان دسم، زه له ډېرې وروسته عاشق نه یم. ما ته شاله ونګین ووایه، نور به ټول ما ته شاله ونګین وایه. وا به اورېدل.
سمه ده، عاشق نه شاله ونګین به دې بولو، خو یو کار به تم کوې.
ملک صاحب ووایه څه وکم درته؟
یو ډول به بیا ووهي او ټول کلیوال به راټول کړي.
د څه لپاره ملک صاحب؟
ورته به ووایه چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي.
په سترګو ډول به خود وهم، خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شالونګین شو.
سمه ده، دا د زیم وایي چې عاشق شالونګین شو.
ای وکلی والو، شور مکوی، د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی.
کلی والو، از مونږ هیله دادا چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرزونو علاج وشي او صحیح لارښوونه ورته وشي.
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دی منم، بالکل انداز ده. مونږ سا خبرو ته تګیو چې د ډول غږ مو واورید، درته راټول شو.
چنار ګل احمد رېګا په خپل ځای کې کینا، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکې هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډېر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زه ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینه، تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې را کړې وې. نو ښه به
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنار ګله، ستا یې کور ودان، خو نینی خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنار ګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلپ واچوه چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي.
ښه ده، دا دی خولې ته مې کلپ واچوه. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېد.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو په هوا چې دا زموږ په کلی کې وخت په وخت مریضی وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضی وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه
حاجي صاحب، که موږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوی که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دی. او هو رښتیا، یو بل ضروری خبر هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کړئ.
یاره ډاکټر صاحب، هسې د جار شم، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه. ساده ټولې خبرې ښه کلکې منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وی چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بل خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاص شي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که غونچه ګوله د سودا پنډې په شاده او خادي خواګوري څه دې ورکړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ورکړي. نو ستاسو فیروز موټر چیرته دی؟ کلي ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي. سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کورته والا هغه ده وبې لیده.
شاغا څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد پیروزا بس ډکې وبوله، دا یو غونچګول کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچګوله
ته صبر، دا پنډ رانه واخله چې درنه ونلوېږي. ګوره بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان خام دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچګول مات شو. سهار د خوشحال خیلو کلی کې دغه ډنګه وله چې خبره بس وه. نه خبر
نه زنو څه خبر یم. تنه د فیل په غوا کې ویده یې. خبره دا و چې عاشق خپل نوم بدل
کړ. یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کې وښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو. شالونګین غونچه ګوله که زما منې یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غله شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که پا دیخو زلغه گوه که چه شور دینه کوی، نو پا خبره بسر پوشو.
وا خزو وانجو نو آرام شی، شور غلی که چه پرزانه زبنگ او تاسی لپارا لکلینیک نه راغلی ده.
زماغه خواه ری زمانگ سی هیتی ما تاو ویل چه زکیلی تراشم او تاسو تا دمور او دماشم دخی ساتنه لاری چاری وخایم.
پرزانه تروری ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
واشم سبچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم.
وی دا خو نسرین ترور ده. نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې،
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین، غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه، ته خدایا مې دا خبرې تا ته لاښې دي.
ښځه بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړې کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړې شي، او دومره دې کینې هم نه چې په ناسته دې ستړې شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول ښه خوراکونه دي.
فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږې کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځوانه مور لکه دوه تنه داسې ده، امیدوار امور باید پورس کی سو سو زل خل خواړه وخوري چې په خپل تندرستوي او همي د ګډي ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه ورکي، لکه چې په تاسو ناوخته دی. نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د ښې روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادی میلمه
دا آزادی رادیو د آزادی میلمه اوریدونکو ستړي مشي. هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د آزادی میلمه په بل پروګرام کې زفری د سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین صفان نن په پروګرام کې را سره میلمه دی. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالې د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپښتو. صفان صاحب تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین صفان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېره مننه خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ چې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا 1350 کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستله. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته معلمه میرویس نیکه لیسې ته هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما عضلې لوستل و لیکل هم د همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په 1995 کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیاب شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم بېرته کنی شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
صفان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 18 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر 10 کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورو باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه 10-12 کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په 10 کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان و، ساسې همسنه، ساسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګ محرومه وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم. هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري. بیخی یو سنزمن جوان لری نو واکن هم آغا آلتا چه اوز کم ما شما سا تنکی تنکی جوانان سا یا آغا دادی یا مخی چه و دا طول هم آغا سی دربدار جوان دیدی هم آغا سی خاکفتار خلق دی روز خود دی جوان امکانات نسور تا نوریش هم آلتا دیر ما شما سا بیخی دیر ما شما خمتات پانه هیسا وزده کتا لیک تا
چپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دغه ځوانان خیبیت څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی دا زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه. شام قدر خلک هم پکې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر داسه ټولنه ده څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت دی، ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاري بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغه وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري، کوهیان چې کینې برمې چې کار شي یا کاریزونه چې وه مخکمې ټول وچ شوي دي. نو دوی چون دغه برخه کې ډېر فعال و چې بزګري وه مالداري وه دا برخه کار کوي، ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرډو په حال کې دی او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر خلک دي، نمرې یې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه موستاتو کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
چپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو، کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
او ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه له کډه کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و، ډېر سخت هغه سان و، ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی په دا شام فریس و بیاراک لسار تا دلتا شار تا یو بل داول هوای یو بل داول کافریالی. نو بیاغا وقتنا موش پینزه ورون و بیا پینزه سر موش زما بل مشر ورور بیاغا بود لو بیای تونزی کامل کز مشه و شجنه و ساده و افتار جوندی لدی. نو آقوی درس موش هوای من بیا دې پوښتنه چې به یې کولی هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشرم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنه کول نو څه ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق استئ، دا استعداد یاست او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي، یعنې تشویقولو به یې نو هغه وخت مې رایادېږي. نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپله کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې، او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از یک بله به طولانیز و موضوعات در دیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کیده چه زه در پیوه لیسه که در تاریخ مضمون تدریسه و من در افغانستان در تاریخ مضمون، چون سپه در الور سنکونه که پا دولسم سنکه و نهان سنکونه که در افغانستان محصر تاریخ و لاغت نوره و نور طولوی که همسته نوزه بله پیوه شونزی که پیوه لیسه که دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما که امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې، هغه چې ما ذاتیا نمرې وړلې د سلو څخه بیا کامیابه چې شوم، بیا کوډ یا بس بی راته راکړي کوم ځای ته چې کامیاب شوی هغه ځای ته باید دلته تبدیلي راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم یا اوس په دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او دغه سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې زیده خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته. چونکه په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و. د کندهار اطرافو څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وتلامې نمروز څخه، نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه، ډېر آرام، ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک پکې شته، بیخي ډېر وطن پرست خلک پکې شته. او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینه ناک دي. خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره وي. نو کندهار په مجموع تاریخي ځایونه هم لري، خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی. خپل چلزمی چې سا یا په هلمند کې چې بوت کلاسته یا به نور د احمدشاه بابا زیارت چې سا یا د میرویس نیکه زیارت چې سا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړې فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه شته. نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره. خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ شته چې هغوی ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ ډېر ښه انځر لري، یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کې. نو دې برخه کې موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډېرې مننه کور ودان سپان صاحب. حتمن ستاسو لیکنې نه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډېر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېر مننه خیر
اوسه. په دا برخه کې ما خپل علاقه مې وزړه مې وچکار وتم. ما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویله. خو کله چې مې یو کال وویله هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ. خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویله هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم سخت و، ځکه جنګي حالات و. هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسئ، د ولسونو پوښتنې ورسئ، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک، یو پوخ سړک، یو ښوونځی، دا هېڅ هم نه لري. دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام اوسي په ټوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوقو ښوونځي دی، یا مثلا ژورنالیزم دی، یا ورته نور ټولنیز علوم دي. له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې، هغه غوښتنې، هغه د دوی چې کوم امیدونه و هغه شکه شوي دي تر ډېره پورې. یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تر تیږه پورې محدود شوي دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، دېته لا اوس ځوانان زړه نه ښه کوي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي، ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي. یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي، نو څوک باید ناهیلی نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزل وکړي، دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي. باید خپل هدف چې ټاکلی وي د هغه لپاره موخې یو په یو پسې تی کړي او ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وه، خو اوس راځه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بیخي همدغه مسلک پرې ایښی دي، بیخي مې هېڅ په کله سکوت کړی دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی دی سره بسان کې، باید ته یو بل هدف هم وټاکې. د هغه لپاره بیا خپل ژوند کې مبارزه وکړي. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړی ده. نو ځوانان باید د سمسې زده کړې وکړي. اوسنی هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب راوښو، تاسو په سیمو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په کندهار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول کندهار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل رشته درته وایم، الله شاید چې ما باندې خپلې خویندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور و پلار ومره ګرانې دي او همره ارزښت ساتلی. په مجموع کې له بعده مرحله وایم، یو خو په اوسني دور کې په افغانستان د ټولو نجونو د ټولو ښځو وضعیت همداسې ګډوډ دی. د دوی هغه د ژوند امکانات چې دا ډېر محدود شوي دي. خو له بعده مرحله په دا سیمو کې چې هغه لیرې پرتې دي او دغه ترڅنګ هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې هېڅ ادارې، هېڅ ارګانونه فعالیت نه لري. په هغو یې وضعیت ډېر خراب دي چې کله خپله د خپلې فیس په خبرېږم، ډېر دردونکي فیس وي، ډېرې د بېخي انسان هغه تکلیفي هم په زموږ ستاسو په ټولنه کې کېږي. د ښځو د حقوقو په برخه کې په بس کې ورکول کېږي، وهلکېږي، پر اولادونو باندې مري. موټر خاص د رسنیو خلک یو غره پورونه لور د خپل ملګري ملتونه دغه برخې کې چې کوم فعال ادارې لري، هغوی وایي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مري. دا خپل یو ډېر دردونکي حالات دي. بل دا دي چې د هغوی ژوند، د هغوی امکانات هېڅ پاملرنه نه کېږي. په خاص ډول باندې خلیل پرتو ولسوالۍ کې حتی هغوی سره داسې یو چلند کېږي. دانه کرد افغانه کرده از دو همه که اوی سره دو سر چلن که لکه باید به جن و حیوانات سره که تیر زد خرکیش لگوی سره هیس مشوره نکیز کلو که اوی کمچات پر نکاکیش داغ کورنی فاره هیس معلومات نور کول کیز داغ شخص فاره هیس معلومات نور کول کیز.
پا دقیشلو کلونه که هیچ تغییر آنقای پا دی وضعیت که؟
متاسفانه 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 هیس تغییر آنقلالی، ځکه ځینې موسسات چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کاوه، هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژهیي څوکو ته یې دغه وخت خلاص جوړ کړی و، نور یې سم نه دي شوي. یعنې لیرې پرتو ولسوالیو ته هېڅ دا انګېزه، دا پیغام ونه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده، یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده، یوه ښځه د دې حق لري چې حد اقل د دې مشوره ورسره وکړي چې دغه کار ته په نکاح کېږي، حد اقل دومره معلومات ورکول شي چې په کورنۍ کې دا نکاح تړل کېږي. یعنې هېڅ داسې یو انګېزه، یو تغییر په دغه برخه کې نه دی راغلی.
څپان صاحب، ستونزه چیرته ده؟ دا ټولنه خپله همداسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي، که نه بل څه علت هم لري؟ نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه متاسفانه داسې یوه ټولنه چې هغوی کې خلق په بزګری باندې را لویږي، هغوی ته هغوی خلق په مالداری باندې، هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی. نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسو پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلام یې اړولی ده، او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې دي هغه یې بیخي ورک کړی دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې ښځه هم خپل حقونه ورته ورکړي. خو متاسفانه چې دغه خلک دغه د ټولنې اساسات داسې جوړ شوي چې خلک یو ډول بېهوده پکې لویږي، نو نه یوازې دا چې د ښځو حقونو په مجموع کې بیخي د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموالي لپاره چې کوم معیارونه ساساسات هغه یې بیخي نړولی. تاسو ویلي چې په ډېرې ډېرو ولسوالیو کې لېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې. دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې هغه یې ټیټ کړی دی.
چپان صاحب تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ اوس خوند لري
ډېر مننه. خیر اوسه، زه څلور خوندې لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري یو څه کورنۍ مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپل خویندو سره هم همکاري کوو، هغوی باندې هم ډېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم ډېرې ګرانې دي، نو خپله ډېر همکاري ورسره کوو. بله،
زده کړو ته مې اجازه ورکړې ده.
بله، متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې، له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي.
دغه یوازې دعا کاله کېږي له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله، هغوی وړاندې دوی درسونه ویل، اووم اووم ټولګي یې کې وی، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته. غوښتنه به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی شي، بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي. زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوو چې زده کړې نه کوئ، واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کیسې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مسله دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښې چې ستا هغه تی چې دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي دا هم کولی شي دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کې یاست څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم ستا دی، خویندې مې هم ستا دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکویه دغه ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولي دي، نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم. په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوي، د کلي هغوی باید راوغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورسئ یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لرئ دا سره شریک کړئ.
چپان صاحب، په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو ستادي ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه په مخکم دې ته اشاره وکړه چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی دغه د سیستم دې کسانې شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وو، نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایي هغه ډېر فکر شوی دي، که چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د هومره هغه سیستم روان دي، دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای دې نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم تنوي زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روانې دي.
چپان صاحب که په دې اړه راته وایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی کار پکې نه کوي او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځي؟
بله بله، خام خاص ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم، هم دې برخه کې که چانس برابري شي لږ روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس کې څه شي غوښتنه ده، د ولس کې څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم، ځکه دغه یوازینۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ماته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب کدام راته وایي تاسو مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ساسې پان باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه. خیر دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل اغاتیا ادب ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحته یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر ښه دی، او که د لې پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي، او که امکانات نه وي پر یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حداقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دې پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به بې شخصانه کرده چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.